یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د آزادی رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وايي افغانان باید یوازې پرې نه شودل شي. په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی، کاروانګر وايي.
موږ خو مجبور مکلف سي موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر شکېدلي دي.
په کونړ کې ښوونکي وايي
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دي اغوستي، په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوست.
په کندوز کې د بوسکشۍ سیالۍ پیل شوې. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ نور بسته اونیس پروګرام هم لري. د خبرونه په پیل کې خبرونه لرو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې ده. روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګ وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او لنډيوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره د مالی مرستې لپاره یو لار پیدا کړي. دیبرا لاینز تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د افغانستان د 80 میلیونو وګړو 80% له داسې حالت سره چې هغه لوګه شمیرل کیږي مخامخ دي او دغه وضعیت به په ژمي کې لا بهتر شي. دیبرا لاینز وویل نړیوال ټولنه باید د افغانانو د مالی ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. نوموړي وویل پر طالبانو لګول شو بندیزونه د افغانستان بانکي سیستم لپاره غورځولای چې د چارې د اقتصاد پر ټولو برخو اغیز کړی دی. هغه هم دارنګ ویل چې د بانکي سیستم به یوازې د افراطیت او د انساني او مخدره موادو د قاچاق لپاره خالي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غراز ویل درامست شوی وضعیت یو منفي نه خچ اوس لیدل کیږي دا چې طالبان نه دي توانې د اسلامي دولت سختري زیډلې د خراسان څنګه د فعالیتونو مخاوني سي. د نوموړي په وینا دا ښکاری چې دا ډله اوس نګري د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حضور لري. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبری آژانس راپور کړی ده. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری جیرنوف مخکې ویلي و چې هیواد یې افغانستان ته 13 بشري مرستې استوي. دا خبره تمه ده د بشري مرستو 2 نورې جوپې هم کابل ته واستول شي چې ټول ټال اندازه به لسلو ټنو واوړي. د راپورونو له مخې د طالبانو د بیا واکمنېدو له وخت راهیسې دا له افغانستان سره د روسیې لومړنۍ بشري مرستې دي. ازادي رادیو ته غواګست. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګ وکړه. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سیشن بپورس اورستل نږدې یو کال اوربند جګړه پیل شوه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې خبری غونډې ته وویل.
موږ له پیله دا ویلي وو چې آذربایجان یوازې نه دی، کله به هم یوازې پاتې نه شي. موږ دا خبره بیا کوو چې آذربایجان یوازې نه دی او کله به هم یوازې نه وي.
د آذربایجان دفاع وزارت پرونو ویل چې پر پوله د جګړې پر مهال و آذری پوځیان وژل شوي او لس نورې ټپیان شوي دي. ارمنستان بیا د یو عسکر د وژل کېدو خبره کړې ده او وایي چې د سې شنبې د جګړې پر مهال د دوی دیار له سرتیري نیول شوي دي او 24 نور تری تم دي. د دې دواړو هیوادو ترمنځ تیر کال د ناګورنو قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر شپږ اونۍ سخت جګړې وشوې چې تر شپږ سوه ډېر کسان پکې وژل شول او بیا روسیې د دواړو هیوادونو ترمنځ اور بند وکړ. اوس دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ حمله یې کړې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دریمې کمیټې په ایران کې د بشري حقوقو پراخ نقص او د خلکو سیستماتیک ځپل وغندل. دغه کمیټې پرون یو غونډه وکړه او په نهاویا موافقو او دیرشو مخالفو رایو سره یو پریکړلیک هم تصویب کړ. په پریکړلیک کې د ملګرو ملتونو استازیو په ایران کې په پراخه کچه د اعدامونو، د سیستماتیکو او لویو نیونو، همدارنګ له بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه باندې ځینې څرګندونې کړې او هغه غندلې دي. د ملګرو ملتونو دغه کمیټې همدارنګ په ایران کې د بشري حقوقو د ټولو سختو ځپېدل د ټولو موارد د نقص د ټولو مواردو د بې پرې څېړنې غوښتنه کړې ده. د هند پولیس وایي چې امنیتي ځواکونه یو مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي دي. هندي پولیسو د چهارشنبه پر سرګند کړ چې پر دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې د یاغیانو په سیمه کې یو قماندان وژه. پولیس زیاته کړه چې دوه تنه نور هم چې شک پرې کېده چې له یاغیانو سره مرسته کوي وژل شول. خو د دې کسانو خپلوانو ویلي دا دوه تنه بېګناو او د سرینګر په ښار کې د مظاهرو پر مهال شمې بلولې. د کشمیر د پولیسو مشر ویجی کومار ویل 15 تنه چې ګمان کېږي د مقاومت په نوم د جبهې غړي دي د چهارشنبه پر ورځ او دوه تنه د سرینګر په جنوب کې د یو بل برید په مهال وژل شول. او د جرمنی د شپاړسو ایالتونو مشرانو او فدرالي چارواکي بنن د کرونا او بعد مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. په جرمنی کې په دې وروستیو کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د ایالتونو مشران هڅه کوي چې د کرونا ویروس په وړاندې ګډ طرز العملونه او محدودیتونه وضع کړي چې په ټول هیواد کې به د وضع شوې ستراتیژۍ ځای ونیسي. تمه ده چې دغه چارواکي به پر دې خبرې وکړي چې څوک کولی شي عمومي خدمتونو ته لاسرسی ولري او په څه ډول کېدای شي چې په جرمني کې د واکسین اوسنۍ اندازه چې 80% ده زیاته کړي. پرون په جرمني کې د کورونا له امله د 204 نوي کسانو د مړ کېدو راپور ورکړل شو چې په دې سره د ټولو مړ شوو شمیر 90240 ته ورسید.
یبزل بیاموز اسمت ساروان د خبرونه ته هرکلای کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو د یوازې پریشیدو وخت نه دی. د برال لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل افغانان باید داسې احساس ونه کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوالې ټولنې له یاده وتلې دي. د یوناما د مشر په خبره په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو وړاندې باید د بشري ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. له بلې خوا طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دې سازمان د امنیت شورا ته یو یاده کړې چې اوس له افغانانو د مخ اړولو او د دوی د یوازې پرې خودو وخت نه دی. د برالاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغونډې وروسته نیویارک کې خبریالانو ته وویل افغانان نه یوازې له یو سخت ژمي سره مخ دي، بلکې د خوراکي توکو د کمی او د اقتصادي سقوط په درشل کې دي. د میرمن لاینز په خبره بشري مرستې اړینې دي خو وخت کم دی او له افغانستان سره شوې مرستې هم بسنه نه کوي. هغه په اوسنی حال کې د افغانستان د یوازې پرې خودو د بدو پایلو په اړه هم خبرداري ورکړ.
د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د یو متعدل او راغنده ګډون پرته به اقتصادي وضعیت بدتره او تر پخوا به بېوزلي او بنسټ پالنه زیاته شي. طالبان هم باید د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په ځواب ویلو سره خپل مسؤلیت ادا کړي. موږ ټول پوهیږو چې د اقتصادي او ټولنیزو سقوط د مخنیوي لپاره څه اړین دي. موږ اړتیا لرو چې د میلیونونو افغانانو د ستونزو او په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره د لارو چارو د منډلو لپاره کار وکړو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل دوی چمتو دي له دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو پاړه یو رون او ځواب ویونکی سیستم جوړ کړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې کیدونکې مرستې بې ځایه نه مصرفي کی. د یوناما مشر زیاتوي طالبان د دوی له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې له غوښتنو خبر دي او هڅه کوي چې د دې غوښتنو ځنی عملي کړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي طالبان پوهیږي چې د نړیوالو د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید ټول ګډونه حکومت جوړ او د ښځو کار او زده کړو ته اجازه ورکړي، خو په خبرې دوی دا خبرې په خلاص غوږونو اوري او په دې برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي دي. د میرمن لاینز په خبره له طالبانو سره باید ګډ کار ته دوام ورکړل شي څو مهم او لوی پرمختګونه رامنځته شي. هاخوا د برټانیې صدر اعظم هم د افغانستان وضعیت نازک بولی او وایي دولت یې له طالبانو سره له همکارۍ پرته بل لار نه لري. بوریس جانسن پرون په پارلمان کې د استادو د پښتنو په جواب کې وویل د هغو خلکو لپاره چې تاسو یې په اړه خبرې کوي برېټانیا مجبوره ده چې له طالبانو سره یو تعامل وکړي. د هغه اشاره د افغانانو اوسنی وضعیت ته وه. د طالبانو حکومت هم له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ ژمنه کوو چې خپل تعهدات مو کلی هغه عملي کوو، خو باید موږ سره همکاري وي، ځکه د ژمنو ډېرې برخې تر دې تړلې وي چې موږ سره همکاري وجود ولري او بېلابېلو برخې چې هغه مسایل چې تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري هلته همکاري وسي، داسې د سیاسي ستونزو پورې کوچنې موانع موجود دي، هغه لرې شي چې موږ لاس آزاد چې کار ته د تعهداتو د ژمنو عملي کولو ته.
په وروستیو کې د طالبانو حکومت ډیره هڅه کړې چې د نړیوالې ټولنې باور خپل کړي، خو که څه هم د دوی په خبره اړیکې له نړۍ سره مخ په خکېدو دي، مګر لا یې هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو له نړۍ سره د سیاسي ستونزو ور هاخوا د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت د بحران خواته روان دی. وچکالي، کډوالي او د زیربناو لمانځه تلل هغه څه دي چې د برېټانیې په پارلمان کې د کارګر ګوند د یوې غړې سارا جمپیان په خبره افغانستان د ځمکې پر مخ د دوزخ په څیر ښکاري.
لبلی خود ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د خبرو په مهال لیبرال لاینز دا هم وویل چې یو وخت داعش خراسان څنګه د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې فعاله و، خو اوس تقریبا په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. د دې د دغو څرګندونو جزئیات احمد شي براوروي.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان امنیتي وضعیت شو ارزاوه، خو داعش خراسان څنګه ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. دیبورا لاینز د غونډې ته چې تېره شپه د کابل په وخت 12:00 پیل شو وویل تیر کال داعش په افغانستان کې شپېته بریدونه کړي وو، او سش کال چې د کومو حملو مسؤلیت داعش اخیستی دی یا دوی ته منسوب شوي دي شمېر یې 386 ته رسېدلی دی. Mirman Lines Ziatakra.
A major negative development has been the Taliban's inability.
منفی عمده پرمختګ داده چې طالبان ندی توانی دلی چې د عراق د اسلامی دولت د خراسان څنګه د پراختیا مخه ونیسی. داعش یو وخت په څو ولایتونو او کابل کې فعال و، اوس داعش خراسان څنګه نږدې په ټولو ولایتونو کې ستا او ډیره فعاله ده.
د ملګرو ملتو ځانګړي استازي بیا وویل چې طالبان د داعش د مخنیوي لپاره په غیر قانوني ډول خلک نیسي او د اندېښنه شته چې د داعش مشکوک غړي په صحرایي محاکمو کې ووژني. د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان او تاجکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتو د سرمنشي استازي که څه هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې د اګست په 15 کابل ونیو د افغانستان امنیتي وضعیت ښه و باله، خو په ورته وخت کې تور پورې کړ چې طالبان خپل مخالفان ځپي.
Overall security situation has indeed improved.
لهلوه سره امنیتی وضعیت ډیر ښه سوای دی، ځکه چې جګړه تر ډیره ختمی سوی دی. موږ په منظم ډول د پیښو ناوړه راپورونه ترلاسه کوو چې په دې کې د کورونو تلاشی او د پخوانی حکومت د امنیتی ځواکونو او چارواکو بې محاکمې وزن شامل دي.
طالبانو مخکې دا تورونه رد کړي وو چې دوی خپل سیاسي مخالفان وژني. د دوی مرستیال ویان بلال کریمی دوی اونې مخکې ویلی وو چې د طالبانو له صفونو څخه نږدې 200 کسان په دې تورې سل شوي دي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي او په جرمونو کې لاس لري. ښاغلی کریمی هغه مهال دا خبر هم کړې وه چې له دې کسانو به تحقیقات وشي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس اقتصادي خبرونه.
افغانستان سره د روسیې د مرستو لومړی جوپا نن پنځشنبه کابل ته راورسیده. دغه مرستې چې مجموعي اندازې شپږ ډېر ټنه ده، پکې اوړه، غوړي، کمپلې او نور د اړتیا وړ مواد شامل دي چې د ژمي په موسم کې پر بیوزلو خلکو د ویشلو لپاره مرسته شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې روسیې له افغانستان سره د 108 ټنه بشري مرستو ژمنه کړې چې لومړی جوپې نن او پاتې نور به په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته انتقال شي. طالب چارواکو د دغه مرستو د تسلیمېدو په مراسمو کې له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته په کتو دي له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي تر دا مهاله له افغانستانه چین ته 550 ټنه جلغوزي صادرې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی لومړی مرستیال یونس محمد پنځمې پورز ازادي رادیو ته ویل په تیرو دریو اونیو کې چین ته د جلغوزو د صادراتو پروازونه تر سره شوي چې په ترڅ کې 1550 ټنه جلغوزي دغه هیواد ته صادري شوي دي خو ښاغلی مومن لیارو صادراتو څخه د لاسترغلي مالی عاید پاړه څونه ویل چین ته د افغانستان د جلغوزیو صادرات درې اونۍ وړاندې له سره پیل شول او په لومړي پرواز کې 1540 ټنه جلغوزي د کامیار شرکت له لوري د هوایی دالیز له لارې صادر شول د یادونې وړ ده چې د روان کال تر پایه به له 8 تر 10 زرو ټنو جلغوزي چین ته صادرې شي او نږدې 1 میلیارد ډالر عاید به د افغانستان په برخه شي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او 40 پوله یو یورو 104 افغانۍ او 50 پوله یو سعودي ریال 24 افغانۍ او 15 پوله یو انګلیسي پاونډ 122 افغانۍ یو اماراتي درهم 24 افغانۍ او 80 پوله زر هندي روپۍ 1160 افغانۍ زر پاکستاني روپۍ 1514 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله
اقتصادی خبرونه مولا آزادی رادیو وابریدل د جرمنی د مرکزی حکومت او ټولو ایالاتونو چارواکي نن په دغه هیواد کې د کورونا او بعد مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي د دې غونډې تر پیلېدو مخکې ټاکل شوې ده چې دا مسأله د پارلمان غړي وڅېړي دا غونډې په داسې وخت کې جوړیږي چې په جرمنی کې د کورونا او بعد څلورم څپه خبره شوې ده او په ځینو روغتونونو کې تش بسترونه پاتې نه دي د دې موضوع تفصیل احمد شبر راوروي
د جرمنی د شپارسو ایالتونو او د فدرالي حکومت مشان نن د کورونا او بعد مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې په جرمنی کې د کووېډ 19 ناروغي پیښې په بیساري ډول په زیاتېدو دي د ایالتونو سرریاسمان هڅه کوي چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره داسې قوانین وضع کړي او داسې بندیزونه پلي کړي چې د پخوانی ستراتیژي ځای ونیسي تمه ده چې دا چارواکي پر دې بحث وکړي چې داسې اصول رامنځته کړي چې له مخې هغه خلک معلوم شي چې عامه خدماتو ته لاسرسی پیدا کولی شي همدارس دا خبره شېړي چې څنګه په جرمنی کې ډېر خلک واکسین ترلاسه کولی شي د اوس لپاره په جرمنی کې 8% خلکو واکسین کړی دی د جرمنی په ختیځ کې د ساکسونیا ایالت سرریاسم چې د اوس لپاره په ایالت کې د کورونا مثبت پیښې د جرمنی تر بل هر ځای زیاتې دي وویل د خبرو پر مهال دا مهمه ده چې پر دې بحث وشي چې سخت بندیزونه ولګول شي مایکل کرچمر زیاته کړه کچیرته موږ پرشتیا غواړو چې د کورونا وبا د دې چپې مخه ونیسو نو موږ تر هغه دا کار نشو کولای تر څو چې د هغو کسانو غم ونه خرو چې واکسین شي ونه دي په جرمنی کې پروند کورونا وبا له عمله 240 نوي کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر 8240 ورسید په جرمنی کې د کورونا وبا له دې څلورمې څپې سره په ځینو سیمو کې روغتونونه له ستونزو سره مخامخ دي ځای پکې نشته او له ناروغانو غواړي چې په اروپا کې په بل ځای کې د ځان غم وخوري د باواریا په سیمه کې د یو روغتون به سر ډک شوی دي او د کورونا یو شمېر ناروغان د یوې ناشنا هڅې په ډول د ایټالیا په شمال کې یو روغتون ته انتقال کړي دي د جرمنی د فدرالي حکومت او ایالتي حکومتونو د چارواکو تر نننې غونډې مخکې به د جرمنی په پارلمان کې د کورونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو غونډه وشي
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی او د تریاکو تولید هم تر نورو کلونو ډیر زیات شوی دی پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره 6 کال په هلمند کې د کوکنارو پراخت کښتونه شوی او دغه ولایت د تریاکو د پیر او پلور په بازارونو کې د دې نشه یي موادو بیا څو چنده لوړه شوی ده نور جزئیات په دې راپور کې واوري
غلام حضرت د کوکنارو تازه کرلسو کښتونه ته وبور کوي هغه د هلمند د مرجی ولسوالی پر هغه د شتزمو کوچی په خوا غنم کرل سش کالې د کوکنارو پراخ کښتونه کړي غلام حضرت وای سش کال په هلمند کې ځکه زیات کوکنار کرل سی بچی دوی فکر کوي د طالبانو حکومت ممکن راتلونکي کال د کوکنارو پر کشبندیز ولګوي.
شش کال خلک ډیر کری ولی چې امارات خلک تریاک شش کال ډیر کری.
د عبدالجبار په نوم یو بل بزګر د کوکنارو کرکیل خپل مجبوریت بولی او وایي چې له کوکنارو پرته نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولای.
کروی د ناتوانی د مجبوریا او چې تاریخ نه په افغانستان کې ډیره سخت ستړیا ده، سخت ستړیا سره مخ یو د وچ ناتوانی کرو او امارات چې دې زور ور دي هم بندوي سیم بندیږي چې راغو کې بندوي هم او نو موږ شار سره موږ مجبور مکلا په سیمه د تاریخ کښ وکړو او موږ کارونه ډیر سره ستړي ډیر شکېدلې دي نو موږ مجبور مکلا په سیمه په تاریخ کړو خپل کښو دوام ورکو او ستړي زر بازار یو درغنه مو وزر جوړو وزر هر څه موږ ته تاریخ مو یې موږ ته کاټه کوي موږ ته پیدا کوي موږ مجبور مو کړه به تاریخ چاره نه لرو.
د هلمند د تاریخو د پیر او پلور په مرکزونو کې هم د دې نشي مواد به تر په خوا څو چندل وړ سوي. دلته هم د تاریخو د کاروباریانو ترمنځ دا سباورونه ست چې ممکن د طالبانو حکومت راتلونکي کې د دې نشئی موادو پر کرکیل او خرڅلاو بندیز ولګوي نو ځکه ډیری خلک په دې امید تاریخ په کورونو کې ساتي چې نرخونه به تر دې هم څو چندل ورسي.
نوم مې نصرت الله دی. د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو فروش لرو تر نورو کلو باندې یو اندازه به هم شدی یعنې پروش کال په سلویر زره اته سلویر زره کلداري داسې خرڅېدل شش کال تقریبا د اتیا زره څخه شروع تر دوه اتیا زره پورې دغه سي تاریخو هغه ششان خرڅېږي. وړوالی په دې باندې راغلی چې امارات شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندېږي نو چې بند سي بیا به بند کې ګرانش ستا خامخا
د تاریخ موضوع چې لا د وګړو د چړای چې پنځه خلک لري و د خپل ضرورت لپاره راباچی هغه څلور خوندې کوي و امارات یې بندوي یعنې امارات دا چې بندېدل دي چې انور دولت خو دا شل کاله وواله کمپاینونه نه ودوري وستاره خو یې وکړل نیکړه بند دا چې بندې چې پتلک په راګي کې له ته وایي چې تاریخ بند کدل ته بجې ګرد نه لري کتاب دې ګر افغانستان کتاب ورې دی نو په هغه ورځ والا دا امارات نه دی امارات.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنی او مالداری ریاست د پلان او امژغي سرپرست مدیر مولوی حمید د کوکنارو کرکیله د بسګرانو مجبوریت بولی او وایي چې حکومت به هغه مهال د دغه نشئی موادو پر کرکیلې او کاروبار بندیز ولګوي چې کروندګرو ته د بدیل کښ زمينه برابر کړي.
په هلمند کې ډېره غربت دی تقریبا وچکالی دی او خلک د جنگو ځپلې دي او کډي او مهاجر شوي دي نو په دغه وجه باندې خلک دا یو عواید جوړوي دا تاریخ په دغه وجه باندې خلک ډېر کړي او کچېرې اسلامی امارت بند کې نو بیا خلک اسلامی امر ته ژمن دي هغه بیا چې امارت یې بند کې امر وکړي بیا خلک نه کړي بیا په یوه آواز باندې انشاءالله د ټول هلمند کې به یو تار تاریخ هم ونه لیدل شي انشاءالله ټول دې ته ژمن دي چې بند شي نو بیا بند دي.
د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی ژمنه وکړه چې د تاریخو کرکیله او د نشئی موادو قاچاق به له منځه وړي.
نور بستی لشد سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د پنځ شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
په کندوز کې د بسکشي لوبې پیل شوې دي. په کندوز کې د بسکشي لوبه عموما د منی او د پسردی په فصلونو کې هغه مهال چې هوا سړه وي کیږي. بسکشي د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو په منځ کې ډیر مینوال لري. په دې اړه دا راپور واوري.
په کندوز کې د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د بسکشي خزاني سیالۍ پیل شوې دي. د کندز د بسکشی د فدراسیون مرستیال قیم خان وای چې بسکشي د افغانانو د کلتور یو برخه ده او باید هر افغان خپل کلتور وساتي او له یو نسل نه بل نسل ته انتقال کړي.
فضل خدا بسیار با صمیمیت و برادری بسیار بسکشي آرام بسیار امنیت
د بسکشي خزاني لوبه په آرام فضا کې جریان لري. په دې سیالۍ کې د خان آباد، چارداري، علي آباد، امام صاحب، قلعه زاله او د نورو ولسوالیو چپ اندازانو ګډون کړی دی. موږ له اسلامي امارت څخه مننه کوو چې د بسکشي لپاره یې امنیت او سهولت رامنځته کړی دی.
د بسکشي د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چپ انداز په نامه یادیږي دیاس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. اسماعیل پلوان آزادۍ رادیو ته وویل د کندز ښار دورې سرته چیرته چې د بسکشي لوبې ترسره کیږي د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه زرګونه کسان د دغې لوبې نندارې ته راځي. د بسکشي یو مینوال 50 کلن حضرت خان آزادۍ رادیو ته وویل
دا بسکشي د سیو بازی نه جوړه د موږ د پلار او نیکونو په اتل او دا یو د ښه بازی نه چې د خلک ازي شاهد و جنگو جدل نشته وطن ګرامي ده دا مخلوق ګوره چې راغلي دا تصویر او تماشاچان نشته خپل سیر صحبت کوي څو په څو غرزار نه دي او قرار قرار ده.
د بسکشي یو بل مینوال جمعدین له خپل ماشومان سره له امام صاحب څخه د کندز مرکز ته د دغه لوبې ننداره ته راغلی دی.
دا جهار وخت دغه یو قراري او دغه وطن او آرامي ترا ور موږ دې وته کې نو جنگ او جنجال ډیر خسته کړی سروي کار به چې تقریبا ما عمر دا د چین دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده دغه ډیر یو خلوبه ده.
د بسکشي د لوبي وسیله یو خوسه یا هم ښه غټه وزوي چې له حلالولو او د نسل پاکولو وروسته بیا هغه د څلورویش ساعتونو لپاره د اوبو په منځ کې کیښودل کیږي چې د پوستکي مقاومت یې ډیر شي او د خوسي وزن له څلوېښتو څخه تر 50 کیلو ګرامه پورې وي. خو چاپ اندازان وایي چې اوس دوی د بسکشي په لوبه کې له مصنوعي خوسي څخه ګټه اخلي.
په کونړ کې شونکي وایي د ماشونو د نشټوالي له امله ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همداراز وایي چې د کورونو وسایل خرڅ کړي دي د دې لپاره چې یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي ډېر ژر به شونکو ته د ماشونو ورکړه پیل شي. په دې اړه له کونړ دا راپور.
دا د کونړ مرکز اسد آباد اړوند د کرهالی هلکانو د منځنی خونځي اوم ټولګی دی. خون کې امین الله پر توره تخته د انګلیسي ژبې څو نمونه لیکلي او زده کوونکي ورپسې تکراروي. د خون کې امین الله په خبره چې په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري او هټیوال هم ورته پور نه ورکوي خو بیا هم تر اوسه تدریس ته دوام ورکړي.
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دی اغستی په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مټول بازار تر او استلاغه هم په داس یو بایم خاص کړ چې دیخي پختنه ایم کاوه زکه چې لمنګ لا اولادونه چې لمنګ نه نفقه غواړي او بل داس یو منبع موږ نه درلوده د استقبال بجو لپاره نفقه پیدا کو نو موږ ډیر زیات ستون سره مخامخ خدا سي وسازانو چې هغه په کرای کورونو کې اوسېدل هته د کرای هغه د پور نه شاده کول هته د کورونو مطلب وستل شوی دی په ډیر زیات ستون کې د مشکلاتو کې دي.
د ماشونو نشتون هر خون کې لبلا کړهونو سره لاس او گریوان کړي. د خون کو په خبره کچیرته ماشونه نور هم وزندگی نو ډیره هم مسله کې به د دندو پر خودو او د نورو کارونو پیل کول ته ارشي چې دا کار به د هیواد پر درسي بهیر ډیره بد اغیزه وکړي. په کونړ کې د خونکو د ټولنې مشر حاجی حیات الله توحیدی
خونکو ته د درې مشت کیږي چې ماشات نه دی ورکړل شوی ډیر زیات په بد حالات کې دي. کورونه اوسمه کې خرڅ کړي د کورونو سامانوي بازار ته راويست خرڅ کړي زکه چې اولادونه تنه پقه غواړي خوراکي توکي څوک قرض نه ورکوي نور که خون کې ته دغه ماشتون حل نشي ماشور نکلی شي نو مجبور دي چې خونځي بند کړي. خزینه خونځي هم تر شپږم نه پورته بند دي کدا به خونځي هم بند شي، ملک به د بې سوادۍ او جهالت طرف ته لاړ شي چې دا یو بل لوی ناورین برامینته شي.
ښوونکي له طالب چارواکو غواړي چې د هیواد تعلیمي ادارو ستونزو هواري ته دې ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې همدا ښوونکي دي چې هیواد ته ډاکټران، ښوونکي، انجینران او نور مسلکي کادرونه روزي. دینی عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې مزدور ته د هغه له خولې وچېدو وړاندې مزد ورکړي، خو نن سبا ډېری مسلمانان مزدور او مامور ته په خپل وخت مزد نه ورکوي، چې لامل یې په هیواد کې د فقر کچه د هرې ورځې پر تېرېدو لوړېږي. کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د ښوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره مرکزی مشرانو ډاډ ورکړی او دوی هیله مندي چې دغه ستونزه به ډېر ژر حل شي. په کونړ کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
تیر د صد د میاشتې معاشونه ام الحمدلله کونړ کې ټولو ولسوالیو ته رسېدلی دي. که کومې ولسوالۍ ته نه وي رسېدلی ام د مستوفیت او د هر څه نه د هغو مسله ختمه شوې ده. معاشونه خو یو ضرورت دی، هر معلم، هر استاذ کور لري، بچی لري، نو ضرورتونه لري. د ماشونو د